د ماسختن 9 بجې شوې. احمد چې بریم داسې د رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبانو نن د کابل په هوایي ډګر کې متحده عربي اماراتو ته د 100 شزینه محصلانو د سفر مخنی ولیده. د متحده عربي اماراتو یو سوداګر او د الاحب تور ګروپ بنسټ ایښودونکی خلف احمد الاحب تور نن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر لیکلی د طالبانو دغه اقدام سخت مایوسه کړی دی. شاغلی الاحب تور زیاته کړې د دوبۍ د پانتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسونه برابر کړي وو، خو د دې خبره طالبانو نن سهار د کابل په هوایي ډګر کې دوبۍ ته د دې نجونو د سفر مخه ونیوله. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم سر له سبا د اونۍ تر اخره په ننګرهار، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د ورښتونو له امله د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت نن په یو خبر پاڼه کې په دغو ولایتونو کې چې ورښتونه او د واورو د ویلې کېدو امکانات پکې لیدل کېږي، له خلکو غوښتنه کړې چې د سیندونو له غاړو د سیلونو په وخت ژر تر ژره ځانونه خوندي ځایونو ته وباسي. د اوړي په پیل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلونو له امله تر 500 ډیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړ. د افغانستان د فوټبال د ولسکلونو ځوانانو ملي لوبډلې نن د ایران د ولسکلونو ټیم ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. دغه سیالي نن د منځنۍ آسیا یا کافا سیالیو په ترڅ کې ترسره شوه. د دې لوبو پر مهال افغان لوبډلې تر دې مخکې قرغزستان ته ماتې ورکړې وه او له تاجکستان څخه یې لوبه بایللې. د هند چندریان 3 فضایي بیړۍ د سپوږمۍ پر جنوبي سطحې کښېناسته. ساینسپوهان وایي چې ښایي هلته کنګل شوي اوبه او ارزښمن عناصر وموندل شي. دغه بیړۍ نن د هند په وخت د مازدیګر 6:40 وتوانېده چې د سپوږمۍ پر غولي کښېني. سپوږمۍ ته د هند ماموریت 2 ورځې وروسته تر دې بریالی شو چې د روسیې ورته ماموریت ناکامه شو. هند لومړی هیواد شو چې د سپوږمۍ جنوبي برخې ته یې بیړۍ لیږلې او بریالۍ یې ښکته کړې ده. د خیبر پښتونخوا په ټانګ ښار کې نن د وسلوالو د بریټ پترس کې پولیس ووژل شو او یو شمیر ملکیان ټپیان شول. په ټانګ چارواکي وایي په موټر سایکل یو کس پر یو افسر ډزې وکړې. چارواکو د ټپي شوي ملکیانو د روغتیايي وضعیت او شمیرو په اړه څه نه دي ویلي. کومې ډلې تر دې دمه د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. دا خبرونه اوس د رټو په منځنۍ سپه ټول شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو په لسکونو افغان جنې چې متحد عربي اماراتو ته روانې وي د کابل له هوایي ډګره ګرځولې دي. یونیسف په افغانستان کې ماینونو او چاودیدونکو موادو ته اندېښنه ښکاره کړه چې د ماشومانو تلفات ورسره زیات شوي. د بشري حقوقو شاوخوا 500 سازمانونو د مدني فعال متي ولاوي ساده خوشکېدو غوښتنه وکړه او په غزنی کې بڼوال د میوه حاصلاتو ته سش کال خوشاله دي خو نور هیله لري.
سړی خونی یو داسې شان ک د موږ سره کومک وکړو جوړ یې کوي د مارکیټ په کې د موږ ډېر مشکلات دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د طالبانو د حکومت استازیو د غو لسکونو جنو د سفر مخه نیولې چې غوښتل نن سهار د زده کړو لپاره د کابل هوایي ډګر دوبۍ ته ولاړ شي. میلیاردر خلف بن احمد الاحب تور چې د جنو ته د زده کړو زمينه برابر کړې و په خپل ایکس شبکه کې یو پیغام خپور کړ چې پکې د طالبانو د عمل د نه منلو وړ بلل دی. هواغه غندل دی د پورته بخ کې ل طالبانو غوښتي چې د سونځه هوا رکړي. جزئیات امید زهیر مل پراپور کې
د الاحب تور ګروپ مشر میلیاردر خلف بن احمد الاحب تور وای د طالبان حکومت هغه سل جونې چې غوښتل نن سهار په دوبۍ په هنتون کې د زده کړو لپاره سفر وکړي له هوایي ډګر بیرته ګرځولې دي. هغه په خپل ایکس شبکې یو پیغام کې د طالبانو په دې عمل سخت انتقاد کړ او د طالبانو د پریکړې تراژیدي د انسانیت، تعلیم، مساوات او عدالت په اصول گزار بلل دي.
زنن په دې پریکړه ډیر مایوس یم. زه هیله لرم چې طالبانو حکومت په دې پریکړه بیا کتنه وکړي. زه غوښتنه کوم چې دوی ته اجازه ورکړي. دوی د زده کړو او سفر حق لري. دا عمل د منلو نه دی.
د الاحب تور ګروپ مشر زیاتوي د دوبۍ د پوهنتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسې چمتو کړې وي او تر خوای د حکومت سره په همغږۍ ورته د اوسېدو، امنیت، ترانسپورت، روغتیا او پټول برخو کې اسانتیاوي برابر شوې دي. میلیاردر خلف بن احمد الحبتور په نړیواله ټولنې او ټولو خکیلو اړخونو غږ کړی چې ژر تر ژره ګام پورته کړي او د دله قوله د دې مبارزو زده کوونکو په ژغورلو کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې بی له محرمه د ښځو او نجونو په سفر بندیز لګولی و. ورته وخت کې میلیاردر خلف بن احمد الحبتور په خپله ایکس شبکه له دې افغان نجونو د یوې غږ هم خپور کړی چې هغه پکې د طالبانو لخوا له هوایي ډګره د راګرځېدو په اړه خبرې کوي. دل حبتور گروپ مشر د دین جلینوم نه ذکر کړي.
موږ سوي میدان کې خو حکومت اجازه نه راکوي چې دوبای ته ولاړ شو. محرم له روح خو دوی غوته هم اجازه ور نه کړه چې محرم یې درلوده. کله چې دوی د زده کړو ویزه او ټکټ ولیده اجازه یې نه کړه.
د طالبان حکومت له دې وړاندې هم په ځلونو په هوایی میدان کې د هغو نجونو او ښځو د سفر مخه نیولې چې محرم یې نه درلود. تر خوای افغان نجونو او ښځو په ځلونو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی چې طالبان له موټرو ښکته کوي او په یوازې ځان د لنډ سفر اجازه هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د 2023 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې پکې له محرم پرته تر 80 کیلومتره لرې د نجونو او ښځو په سفر بندیز لګول شوی و.
ازادي رادیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
د بشري حقوقو د ملاتړ یو 500 سازمانونو او د بیلابیلو برخو شاوخوا نوی فعالانو په یو سرخلاص لیک کې د طالبانو له بند د زده کړو په برخه کې د فعال او د قلملار بنسټ د مشر متی الله بي صادق خوشکېدو غوښتنه وکړه. نړیوال ټولنې ته په دې سرخلاص لیک کې راغلي دوی د متی الله بي صادق اوشت غیر قانوني بند او د هغه د روغتي او روحي حالت په اړه جدي اندېښنې لري. د متی الله بي صادق ورور عطا الله بي صادق د 15 میاشتو رئیس ورور په زندان کې او بي برخلیک دی. جزئیات په دې راپور کې.
لسګونه مدني فعالانو، د بشري حقوقو او زده کړو د برخې فعالانو، د بشر د حقوقو ملاتړ سازمانونه، ژورنالیستانو او ډیپلوماټانو نړیوالې ټولنې ته یو سرخلاصې لیک استولای او د زده کړو د فعال او قلملار بنسټ د مشر متی الله بي صادق خلاصون وختنه کړی ده. د بشري حقوقو د ملاتړ یو 500 سازمانونه او د بیلابیلو برخو شاوخوا نوي فعالانو لاسلیک کړی دی. دا پرانیستی لیک د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش، د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر ښاغلی حسین ابراهیم طه، د اروپایي کمیسیون رئیس، د اروپا د پارلمان مشر روبرټا میتوسولا، د جنوبي اسیا د سیمایزو همکارۍ د ټولنې د سارک رئیس، د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري، په افغانستان کې د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ، د بشري حقوقو د شورا رئیس، د ناروی، آسترالیا، پاکستان، فرانسې، آلمان، انګلستان، ترکیه، امریکا متحده ایالات، قطر او سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیرانو ته استول شوی دی. نړیوالې ټولنې ته په دې پرانیستي لیک کې راغلي متی الله بي صادق د افغانستان د زده کړو برخه مخکخ فعال دی چې په سولې ایستوګي په افغانستان کې د هلکانو او نجونو د زده کړو د حق لپاره کار کړی دی. په لیک کې دا هم راغلي چې دوی د ښاغلي بي صادق د اوږد غیر قانوني بند او د هغه د روغتي او روحي حالت په اړه جدي اندېښمن دي. دوی په دې لیک کې د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی په ګډون پر ټولو طالب چارواکو د سفر بندیز غوښتنه هم کړې ده. متی الله بي صادق د مارچ په 28 د کابل ښار په 15 ناحیه د خوشحال خان په سیمه کې د کور لمخې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او د 15 میاشتو راهیسې چې لا هم د طالبانو په زندان کې دی. د بي صادق د نیولو په اړه د طالبانو حکومت تل ویلي چې نوموړی دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عام افکار یې مغشوشول. هغه څه چې کورنۍ یې تل رد کړي او ویلي بي صادق د 14 کالو راهیسې یوازې د زده کړو د افغان ماشومانو لاسرسي په برخه کې مبارزه کړې او بل هیڅ جرم نه لري. د متی الله بي صادق ورور عطا الله بي صادق وایي د متی الله بي صادق نیول کېدو 15 میاشتې تیرې شوې، خو لا یې هم د خلاصون په اړه روښانتیا نشته. عطا الله بي صادق د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
څخم هیله کوم چې دغه قضیه ژر تر ژره به حل کړي او دغه متی الله بي صادق ژر پرېږدي، ځکه دغه په اړه باندې زه خپل تشویش لرم، اندېښنه لرم. 15 میاشتې اوس په پاسه دغه دی، اوس لا هغه په زندان کې دی او د هغه په باره باندې هیڅ دغه څه روښانتیا موجوده نه ده. نو په دغه موارد کې زموږ تشویش موجود دی، د دنیا تشویش موجود دی. تنه دغه عدالت غوښتنه په زمين کې امارت باید عدالت په نظر کې ونیسي.
نړیوالې ټولنې ته د وی صادق خلاصون په اړه د استول شوی سرخلاص لیک یو لاسلیک کوونکې او د بریتانیا د کارګر ګوند غړي پیمانه اسد ازادي رادیو ته وویل
غوارم چې متی الله بي صادق د زندان څخه لاسي اټس غلط کار کړنه ده. د یوازې د زده کړو لپاره په افغانستان کې کمپین کرده دی یولاویسا کلی تطلی پارا کمپین کلاس کالا خو کیجی چی دی دا کار که دا نور خارج نور مملکتون باید خبل جاق پورتکی او مت یولاویسا دا زندان سی باید طالبان الی دا سین دی چی طالبان اغا کسان نیسی چی جرم کرنی او دا نا اسلامی دی نا دا دنیا دا جوند سر دا کار روان دی نو
د دغه لیک یوه بله لاسلیک کوونکي د بشري حقونو فعاله او د فقر او بې سوادۍ په وړاندې د مبارزې موسسې مشره مینا رفیق وایي
مثل ماتیولا فقط اکتیویست بود ایژوکیشنل اکتیویست
میسه واسه دسته بود برخه فعال و خطه کولا ماشمان در سووی دا اصلا گناه نده دن اسلامی او نام انسانی قانون کده اغا باید خلاص شی ملگوری ملتون باید پا طالبان و فشار روری من خبری از تور چویسا نده روحی و روانی او نام ده جسمی دار خلف ده من خوارو طالبان جر در جر بله هیت قیده و شرط ویسا خلاص کریم
دا په داسې حال کې د چې په تیرې دوه اونۍ کې تازه شاوخوا یولس تنه خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي چې نه یې لا هم د دوی په بند کې دي. په ورته وخت کې د روانې اونۍ په سر کې د ښځو د حقونو اته تنه فعالانې هم داسې مهال چې د یوې اعتراضي غونډې د جوړولو لپاره سره راټولې شوې وې د طالبانو لخوا ونیول شوې خو بېرته خوشې شوې. د خبریالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو سربیره د بېلابېلو برخو نورو فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوي چې یو شمېر یې خوشې شوې او یو شمېر یې لا هم د دوی په بند کې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقونو د ملاتړ یو 500 سازمانونو د ماتیولا ویسا د خوش کېدو غوښتنه وکړه. د بشري حقونو په ارتباط بل راپور لرو. د افغانستان د بشري حقونو په ارتباط د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي له طالبانو سره د بشري سرغړونو په اړه حساب کتاب د نړیوالې ټولنې د راتلونکي تعامل د پالیسي اصلي ټکی دی. شاغل بنت دا خبره پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ ته وکړه. هغه دا هم ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په چټکۍ سره خراب شوی او خورا د اندېښنې وړ دی. هاخوا په افغانستان کې یو شمېر هغه کسان چې بشري حقونه یې نقض شوي وای دې وضعیت پرې ډېر بد اغېز کړی. جزئیات امید زهیر مل په راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې، شکنجې او زندانی کېدو په اړه د یوناما له راپور وروسته ریچارډ بینټ وایي د تیرو دوو لسیزو د نږدې ټولو لاسته راوړنو د لمانځه تلو سره هممهاله له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل او پالیسۍ مهم عنصر د بشري حقونو د نقض په اړه حساب کتاب دی. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي پرون د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ته ویلي دوی پوهیږي چې په افغانستان کې د حقوقي، مدني او سیاسي فعالانو غیر قانوني وژنې، خپل سرې نیونې، شکنجه کول او اجباري لادرکه کول شته.
Since the Taliban
له هغه وخت چې د 2020 کال په اگست کې طالبانو په افغانستان کې واک تر لاسه کړ د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره خراب شوی او د یوې لوی اندېښنې لامل شوی. په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو وضعیت د ناورین تر کچې رسیدلی. د دوی حقونه له منځه وړل شوي. داسې نورې بېوزلې ډلې هم شته، په ځانګړي توګه اقلیتونه او ماشومان چې حقونه یې د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه د اسنادو په ټولېدو هم ټینګار کړی او زیاتوي دا د ټولو کارونو اساس دی څو مسؤل کسان حساب کتاب ته راکاږل شي او د معافیت دود پای ومومي. بنټ داسې مالدار څرګندونه کوي چې پرون یوناما په خپل راپور کې وویل وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د مخکنی جمهوري نظام له 800 زیات کارکونکي او امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي، شکنجه شوي، ورک شوي او یا هم نیول شوي دي. خو د طالبانو د حکومت وایي ځبه الله مجاهد یې په خپل ایکس شبکه یا په خاني ټویټر راپور رد کړ او په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. هغه د حملې کلی و چې دوی د حکومت لخوا عمومي عفو په ټولي زتوګه عملي شوي. په ورته وخت کې یو افغان امیرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادعا کوي چې طالبانو یې د کار په مخنیوي سره بشري حق نقص کړی دی. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې د دې عمل د بدو پایلو په اړه غږیږي.
ما از نګوي زندگی خود میګم
زه خپل ژوند ته په کتلو او د خپل نور خويندو پیغامونه چې اورم له حد زیات اغیزې کړی. بي وزلي په کورنستي روحي او رواني ستونزو یو ډول اندېښنه او ناروغي راته پیدا کړي. د یو شمېر دوستانو تصویرونه مې وګوري ناروغ شوي، خپل مې مور ناروغ شوي، بيخي تغییر کړی،
کولان تغییر کړه.
د طالبانو اوسنۍ رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو د څار سازمان او یو شمېر نور نړیوالو ادارو او تر خوې په کور دننه د افغانانو لخوا د بشري حقوقو په راخ نقص تورند. خو طالبان خپل کړونو ته د اسلامي شریعت نوم ورکوي او وایي نو ټول افغانانو حقونه خوندي کړی دي.
دینجن په شونځي کې داول سین سنول تر دول سم پوری مدیره، سرمالیمه، مالیمانه، خالات ټول شي سی وی.
لې بیا ورخه د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بچی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ناچاو دي ماینونه پکې شته او د دغو ماینونو ډیری قربانیان ماشومان دي. یونیسف په خپل اکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ناچاو دو ټکو د تلفاتو 50% ماشومان تشکیلوي. جزئیات په راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ورچی صندوق یونیسف وایي افغانستان د نړۍ یو لغو هیوادونو څخه دی چې ماینونه او ناچاو د جنگي مهمات پکې شته او د دغو مهماتو او ماینونو تر ټولو ډیر قربانیان ماشومان دي. یونیسف د سه‌شنبې په ورځ په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د تلفاتو شاوخوا 50% ماشومان دي. زمان الدین د بدخشان ولایت اوسیدونکی دی. دای وای چې له جګړې څخه د پاتې شوی ماین په 14 کې خړای او بجل شو. زمان الدین ازادي رته ویل چې څو میاشتې مخکې دوی په کلی کې یو دوکان ته چیرمغه محل 14 وشو چې هټي وال دي زړو وسپنو په پلورلو بوخت وو. خړای په 14 کې ټپی او روسته ساور کړه.
هغه کسان چې هلته وو ویل هغه نفر چې وسپنی خرڅولې کوم شی د تور کړل د چې واخست او چاو دیده. دا حلق حمل تخرچون کی سره ناستوه.
زمان الدین د ماین پاکی له موسوس غواړي چې د ناچاو د توکو د پاکولو لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ام ډي سي د ماین پاکی موسسه مشر شعب حکیمی هم تاییدوي چې طالبانو له واکته رسیدو او په افغانستان کې د ماین پاکی په برخه کې د مرستو له کمیدو وروسته د ناچاو د توکو په پیښو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبل ډېر شوې ده چې ډېری ماشومان دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پای پاکی پروګرام لکه نور پروګرامونه غونډه متاثر شوی. هغه سی چې 15000 کسان په پروګرام کې په 2014 او 15 او 14 کې کار کاوه اوس عمره کسان نه دي، 3000 کسان کار کوي او هغه جایو ته څومره رسیدو بس کار کاوه چرته نه رسیدو ته بودیجې د نشوالي په اساس باندې هلته کار نشو کولای. تلفات ډیر زیات شوی دي. هر کال تقریبا 1200 کسان راپور دغه وای زیاتری ماشومان دي انجونو کې اولکان څه دي مکتبو ته زی یا مثلا بهر راوځي لوبې کوي.
د روان کال د سرطان په میاشت کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې ICRC په خپل راپور کې ویلي و چې ناچاو دي ماینونه په افغانستان کې د ملکی وګړو لپاره رښتینی ګواښ دی او ډیری ماشومان له دوه ماینونو او له جګړو څخه د پاتې شوی مهماتو خطر سره مخ دي. دغه کمیټې ویلي چې د 2022 کال له جنوري څخه تر 2023 میلادي کال پورې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله 1029 کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې 60% یعنی 640 کسان ماشومان دي چې د ماینونو او مهماتو په 541 پیښو کې وژل شوي یا هم ټپي شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د مالي مرستو کمیدو د ماینونو او ناچاو د مهماتو د پاکولو پاسو ډېر اغېز وکړ او د 2021 کال د اګست میاشتې وروسته د ماینونو او مهماتو له امله مرګ ژوبل زیاته شوې. افغانستان یو لغو هیوادونه څخه دی چې وخت نا وخت پکې د جګړو له امله د پاتې شوو مهماتو د چاودنې له امله ملکي وګړي وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا هم د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي و چې له 1999 کال راهیسې په افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاو د توکو په چاودنو کې شاوخوا 50000 ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ پینټوي د تیرو 12 د نشټې ټولو لاسرولونو لمنځتلو سره هم حاله ل طالبانو سره د نړیوال ټولنې د تعامل د پالیسي مهم عنصر د بشري حقوقو د نقص په اړه حساب کتاب دی. خو آیا رښتیا هم په افغانستان کې د طالبانو له خوا تیر شل کلنې لاسرولنې په ځانګړي ډول د بشري حقوقو د لمنځتک په حال کې دي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې د پښتنه د بشري حقوقو له فعالې قمر نیازی څخه کړی.
په تاسف سره باید یادونه ورته وکړو چې فلحال هغه شل کلنه دوره چې مو زیار او زحمت وایسته، یو اردو مو جوړ کړه، یو منظم قانون مو وضع کړله، پارلمان مو جوړ کړه، ډیرو لاسته راوړنې مو درلودلې، ځوانانو ته مو د تعلیمي برخه کې فرصتونه برابر کړه، یعنې ځوانان تر مستري تر کچه پورې د ډاکټرا تر کچه پورې زده کړې وکړلې، او هر برخه مو چې ښځو ته اختصاص ورکړی و په هغه برخه کې ښځې تر وزارتونو پورې ورسېدله. خو ورځ تر بله دغه ټول حقونه نقضېږي، تر پښو لاندې کېږي، او هغه لاسته راوړنې مونږ بالکل د لاسه ورکړي دي. په اوسنۍ حالت کې داسې یو حالت را افغانستان مخه ده چې هغه څه چې لاس کې درلودله هغه خو یې د لاسه ورکړي دي، چې ورکړي دي لا نور هم د زوف یا د شاتک په حالت کې ده. متاسفانه
اغلی نیازی، افغانانو ولې دغه تیر شل کلنې لاسته راوړنې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکړله، د ملي پوز په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، همدارز د نورې هغه لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بشري حقوقو په برخه کې چې کوم لاسته راوړنې وي، دوی دغه ونه شوې ساتلی، ستاسو باور څه دی؟
متاسفانه وایم چې نړۍ ټول هم داسې ده چې کله تغییر کوي، کله چې په حکومتونو کې تغییر راځي، نظام کې تغییر راځي، مګر هغه ملي ګټو کې تغییرات نه راځي. ملي ګټو ته احترام کیږي، درناوی کیږي. متاسفانه چې بدبختانه وایم، افغانانو چې هر ځلې نظام یې تغییر کوي نو خپل ټول لاسته راوړنې د لاسه ورکوي، باوجود دې چې باید هغه حفظ کړي، هغه ملي ګټې ځان سره وساتي. هغه کوم چې په هر برخه کې موږ لاسته راوړنې درلودلې.
ډېر مننه اغلی نیازی. نړۍ بل طالبانو سره د بشري حقوقو د نقص په دوام کې پراتونکو کې څه ډول پالیسی غوړه کی ستاسو په نظر؟
دقیقا دا ډیره جدي مسله ده، او په دې باندې ټول نړۍ آگاهی لري، او ځکه چې دا هغه مسایل دي چې هر څومره دوی پټ کی هم، هر څومره هم چې دوی رسنۍ خوله پټ کی، هغه ته اجازه ورنه کی، مګر بیا هم نړیوال په دې باندې آگاهی ترلاسه کړې ده، او اوس د میډیا د لارې څخه، د هر طریقې څخه افغانان خپل شخ اوچتي او غږونه رسېږي، تر نړیوال پورې غږونه رسېدلي دي. همداشان چې دوی وایي بالکل دغه سي بشري حقونه پېمال دي، خصوصا د هغه بخواني نظامیانو اته چې وتلی دي د افغانستان څخه، دغه خنوشجان چې وتل ځان یې ویستل، هغه چې پات دي هغه ته شکنجه لاندې دي، هغه په مرموز ډول باندې وژل کیږي، مړی یې څو ورځې بعد پیدا کیږي، په یو شیله کې، په یو رودخانه کې، په یو دښته کې، په یو کنده کې پراتی مړی څو ورځې بعد پیدا کیږي. داسې پیښې ډېرې کیږي، او ورته دغه سي چې هغه بندیان کیږي، او هغه چې انساني حرمت کوم درناوی نسته، هغه ته توهین کیږي، تحقیر کیږي، هغه چې هغه د وظایف څخه برطرف کیږي.
د بشری حقوقو فعال قمر نیاسی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
نه بجه او څلور ویشت دقیقې دی په نهه نیمه بجو د سپورت اونیس پروګرام لرو. خو اوس غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې ډیری باغوانان د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست څخه دوی ته د میوو د ساتنې په هدف د سړو خونو او یا په کور دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی مرکز سهیل لور ته په درې کیلومترۍ واټن وزیر آباد کلی، دلته په یو لوی باغ کې یو دولس کلن هلک له مڼو ډکه ټوکرۍ را پر سر کړې ده. د دغه هلک تر څنګ څو تنه ځوانان هم دلته له ونو مڼې شکوي او د ونو سوري ته یې کوڼه کوي. ومو غوښتل چې له دغه هلک او یا ځوانانو سره خبرې وکړو، خو نه یې غوښتل چې را سره خبرې وکړي. خو دلته د دغه باغ باغوان محمد حسن ولاړ دی. د زیات خوشاله ښکاریږي او وایي سږ کال یې باغ ښه میوه نیولې ده.
سږ الحمدلله د مړو باغونه بېرته دي په پرتله د پاروی سای نه پاروی سای ګلی وشوه باغونه یې ټول دربدر کړل او سږ ډېر ښه بار یې نیولی دی.
په داسې حال کې چې محمد حسن د مڼو د خپل څوارلس جریبه باغ له حاصلاتو خوشاله دی، خو یوه غوښتنه هم لري.
زموږ د ریاست زراعت نه دغه یوه غوښتنه ده که زموږ ته یو مارکیټینګ او سړې خونې یو داسې شیان که زموږ سره کومک وکړو جوړ یې کړو. یوه د مارکیټ په هغه کې زموږ ډېر مشکلات دی چې مارکیټ ورته پیدا کړو. دا ډېر ښه باغ او ښه ډک وي او په ډېره کمه بیه باندې زموږ نه څه کوو. دا یخې خونې او سړې خونې وایي دا به ډېر ښه ساتل شوي وو.
نه یوازې محمد احسن بلکې په غزنی کې ډیری باغوانان د طالبانو حکومت ته کرنې ریاست څخه دوی ته د میوو د ساتنې په موخه د سړو خونو او یا په کور دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي که یاد ریاست له دوی سره د بازار موندنې او یا د سړو خونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي د باغوانانو اقتصاد څو برابره ورسره ښه کېدای سي. دوی وایي اوس چې موږ یو من مڼې په 300 افغانۍ پلورو نو هغه وخت به دغه مڼې په 600 افغانۍ پلورل کېږي چې ګټه به یې حکومت باغوانانو او سوداګرو ټولو ته رسېږي. خو په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دوی به په ټولیزه توګه له بزګرانو باغوانانو سره مرسته کوي. د کرنې ریاست سرپرست مولوي محمد ادریس حنیف ازادۍ راډیو ته وویل
داسې د بازار مندلو ستونزه ده. موږ ډېر جدي او ډېر کوشش کوو چې هم په داخل کې خارجي تجاران چې هغه په داخل دی هیواد کې دي هغه راغونډ کړو او راوی بولو تر څو د افغانستان میوجاتو ته ښه بازار پیدا شي. او هم په عین حال کې له مرکزي ادارې سره هم په دغه باب خبره کړې ده چې د افغانستان بیا خصوصا د غزنی میوجاتو ته په خارج کې ښه بازار پیدا شي.
د کرنې ریاست چارواکي باغونو ته د باغوانانو ښه پاملرنه او د کرنې ریاست له لورې له باغوانانو سره هر اړخیزه مرسته د سږ کال د باغونو د ښو حاصلاتو ورکولو لامل نه ګڼي. د باغوانانو تر څنګ د غزنی اوسیدونکي هم له کرنې ریاست څخه له باغوانانو سره د هر اړخیزې مرستې غوښتنه کوي. رحمت الله یو فعال ځوان دی. دی وایي سږ کال په ټول غزنی کې د مڼو حاصلات ډېر ښه دي خو بیه یې ډېره ټیټه ده.
د مڼو سږ کال حاصلات ښه دي، ولې د بازار موندنه په برخه کې دوی څه اندېښمن دي؟ باید دولت د دوی سره د بازار موندنې په برخه کې پوره همکاري وکړي تر څو د دوی هغه حاصلات په ښه بیه باندې ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېر کال په غزنی کې ډیری د مڼو باغونه ژلۍ وهلي وو خو سږ کال یې بیا ښې میوې نیولې دي.
ازادي راډیو ډاٹ کام تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکه هیلې د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناستې، خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دې بیرته یلا کړي او دغه بندیز دې ایسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولس دی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی دا د دې باعث ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ د ځوانانو لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما ږغ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
سلامونه او نیکی هیله د ازادۍ راډیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوث الله توحید یم.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه د نوزاد ولسوالۍ اړوند درمیان کاریز بر نوزاد وسنګ او لوړه ناوې کې د تشراک اوبه او ځمکې خړوبولو اوبه په وچېدو دي. که حکومت پر وخت اقدام ونه کړي نو دا سرسبز او شیرازه سیمه په دشوه کنډوالو بدله سي. د دې سیمې خلک چې اکثره کروندګرې د حکومت سره د کوچني بندو تړلو غوښتله کوي. نوزاد ولسوالۍ کې داسې سیمې او دریا شته چې په اسانۍ او لږ لګښت او لنډ وخت کې تړل کېدای سي. نو زموږ دا پیغام تر مسؤلونو ورسوي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په یوې بلې اونیزي سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. سب اختیار ساحل مو تاسې د لوبل میدان سپورتي خبرونه اوري. د دې اونۍ د خبرونه په لمن کې درته د کرکټ او فوټبال په خبرونو او ریپورتونو سربیره د تکواندو اړوند مهم خبرونه هم وړاندې کوو. په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلو د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړې ده او لومړۍ لوبه پاکستان په غټ توپیر ګټلې ده. بل لور ته د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې یوه لوبه ګټلې او بله یې بایللې ده. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې دوه نور افغان لوبغاړو هم د سرو زرو مډالونه ګټلې دي. هندۍ لوبډلې د خپلو پیاوړو لوبغاړو په ګډون آسیا جام ته ملي لوبډله اعلان کړې ده چې له دې به مو هم خبر کړو. په خپرونه کې ګډ نور مطالب هم لرو. راسره پاتې شئ. پیلی د افغانستان او پاکستان د کرکټ له لومړۍ لوبې کوو. د پاکستان ملي لوبډلې په خپل اغیزمنې چټکې توپاچونې سره وکړای شول چې افغانستان ته په 122 منډو ماتې ورکړي. افغان لوبډلې د پاکستان د 202 منډو په پوره کولو پاتې راغلل او یوازې 950 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره په توپاچونه کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلېد او درې لوبغاړي وسوځول. په پاکستاني توپوهونکو کې بیا امام الحق نیمه سلیزه ووهله. د افغان توپاچونکو له ډلې رحمان الله ګربز مخکښو چې 13 منډې وکړې. د پاکستان لپاره حارث رؤوف بیا ډیر ښه وځلېد. هغه 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د غراز شاهین افریدي بیا دوه وکټې ترلاسه کړې وې. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې به د پنجشنبې په ورځ د اګست په 24 نیټه دویمه سیالي ترسره کړي. په دې تړاو به د خپرونې په وروستۍ برخه کې د کرکټ له دوو کارپوهانو سره ځانګړې مرکه هم واورئ. د افغانستان د تکواندو دوه تنه نورو لوبغاړو هم په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. دغه سیالۍ په جنوبي کوریا کې ترسره شوي چې پکې 8 افغان تکواندو کارانو ګډون کړی و او ګڼ نور مډالونه هم ګټلي دي. د همدې 13 کسیزې ډلې له یوه تن غړي او د سرو زرو مډال ګټونکي لوبغاړي ذبیح الله شهزاد سره غږېدلی و. ښاغلی شهزاد په خپله مرکه کې د جنوبي کوریا د څو ټورنامنټونو بشپړ جزئیات هم وړاندې کړي دي. نور په مرکه کې واورئ.
شهزاد صاحب، په پیل کې راته دا ووایه چې د تکواندو په کومه برخه کې مو د سرو زرو مډال ګټلی؟
تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې. ما د تکواندو په نړیوال فستیوال کې د سختو شیانو په ماتولو کې برخه اخیستې وه. د سویلی کوریا یو پیاوړی حریف ته چې 100 نړیوال مډالونه یې درلودل، په ماتې ورکولو سره د سرو زرو مډال وګټم. د کانکریټو 12 تختونه مې مات کړل او سیال مې 11 د سمنټو تختو بوردونو مات کړل.
په دې سیالیو کې د لچا سره رقابت وکړ.
زما حریف د سویلی کوریا څخه و چې د سختو شیانو په ماتولو کې 40 کاله تجربه درلودله.
تا ول افغان چې دا کارنامه کوي او کتر تا مخکې هم دا کارنامه بل افغان لوبغاړي کړی ده.
تر ما وړاندې په 2004 کال کې د تکواندو په نړیوال فستیوال کې بکتاش راسخ وتوانید چې د سره زرو مډال وګټي، خو د هغه مډال په تنکیو ځوانانو په برخه کې و او د لویانو په کټګوري کې دا د افغانستان سپورت په تاریخ کې لومړی د سره زرو مډال دی چې ما د افغانستان لپاره بریا ترلاسه کړه.
د دې ډول سیالیو لپاره څومره تمرینات پکار وي؟
د دې سیالۍ لپاره د فزیکي یا بدني روزنه خورا اړینه ده. هغه خلک چې فزیکي ځواک لري کولای شي چې په دې برخه کې ښه پایله ورکړي. فټنس تمرینونه او د بدن جوړونې همدارنګه د مارشل آرت تجربې او ذهني چمتووالی کولای شي یو شخص په دې برخه کې بریالی کړي.
ته په تکواندو کې تر کوم مقام رسیدلې، یعنی کوم کمربند لري؟
زه په تکواندو کې د دریم درجه تور کمربند لرم او ډیر ژر به د نړیوال تکواندو فدراسیون څخه د سلورم دان سند با ترلاسه کړم. سلورم دان د تکواندو ماستر بیلټ دی چې زه کولای شم خپل د تکواندو اکاډمۍ ولرم.
د جنوبی کوریا په ورسته یو څو ټورنمنټونو کې د افغانستان د تکواندو لوبغاړو ګډون کړی او تاسو هلته وایي کومې لاسته راوړنې مو کړې دي؟
په سویلي کوریا کې له افغانستان څخه اته لوبغاړي په درې مختلفو ټورنمنټونو کې ګډون کړی وو چې په موجو ښار کې د کیمونیون کپ کې دیرش هیوادونو ګډون کړی وو چې افغان اتلان دوه د سپینو زرو او سلورو د برونزو مډالونه ترلاسه کړل. رامینا امینی د سلور 50 کیلوګرام برونز مډال ترلاسه کړل. محسن رضایی په اته 50 کیلوګرام وزن کې سپینو زرو مډال ترلاسه کړل. حکمت الله زین په اته 80 کیلوګرام وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. رامش حسینی په اتیا کیلوګرام وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. محمد اشرف شکران په اوه اتیا کیلوګرام کې د سپینو زرو مډال ترلاسه کړل او علی اکبر امیری په مثبت 80 کیلوګرام وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. په دوهم تورنمنت کې علی اکبر امیری و توانیدل چې نړیوال اتل مات کړي او سربیره درې نور پیاوړي اتلان مات کړ او و توانیدل چې افغانستان ته د سرو زرو مډال ترلاسه کړي. په هغه تورنمنت کې شپېتو هیوادونو ګډون کړی وو چې افغانستان وتوانیدل شو زلېږي. او په تکواندو نړیوال فستیوال چې په ګنګوان ښار کې ترسره شوی وو افغان اتلان بیا هم وزلیدل. محسن رضایی په اته 50 کیلو د سره زرو مډال وګټل. زه ذبیح الله شهزاد وتوانیدم چې په پاور بریکنګ په برخه کې د سره زر مډال وګټم. بیژن صدرزاده د سپینو زرو مډال وګټل. حکمت الله زین، رامش حسینی او امید سحاک د برونزو مډالونه ترلاسه کړل او د افغانستان د تکواندو تیم چې دوه لوبغاړي پکې ګډون درلود د برونز مډال ترلاسه کړل.
راتلونکي سیالۍ دی له چا سره او چیرته دي؟
راتلونکي سیالۍ به ایشین گیمز دی چې له افغانستان څخه 15 لوبغاړو پکې ګډون کوي. د آسیایي لوبو چې هر سلور کال یو ځل ترسره کیږي په آسیا کچه کې تر ټولو معتبر لوبې دي.
پا ورزش کولو ل نشئ موادو ځان وساتئ.
اوس د کرکټ لډګره. د هندستان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکو آسیا جام سیالیو لپاره خپل لوبډل اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډل کې 19 لوبغاړي شامل دي چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو ترڅنګ پکې نوي ځوانان هم اخیستل شوي دي. په دې آسیا جام کې به روهم روهیت شرما د هندي لوبډلې د لوبډر مشري مسولیت په غاړه ولري. د غراز د هندستان په اعلان شوې لوبډل کې ویرات کوهلی، شوبمن گل، سوریا کمار یادو، شریس آیر، تلک ورما، کل راہل، ایشان کشن، ہاردک پانڈیا، روندر جدیجا، شردل ٹاکور، اکشر پٹیل، کلدیپ یادو، جسپریت بمراہ، محمد شامی، محمد سراج او پراسید کرشنا شامل دی. دا ولی دا چی دا آسیا جام سیالی دا روانی میشتی پورستیو کی پا پاکستان کی پیلی گی و پا سریلنکا کی با پای تاو رسی گی. اوس د فوټبال یو خبر. د افغانستان د فوټبال ولس کلنې ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې خپل لومړی لوبه له قرغیزستان هیواد څخه ګټلې ده، خو په دویمې سیالۍ کې تاجکستان ته ماتې خوړلې ده. یاد سیالۍ د تاجکستان په کوربتو پیل شوې ده چې افغانستان به درېیمه سیالي له ایران سره ترسره کړي. افغان ملي لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د قرغیزستان هیواد پر وړاندې 3-0 په مقابل کې بری موندلی و، خو په دویمې سیالۍ کې 3-1 پر وړاندې تاجکستان ته ماتې خوړلې وه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې پورسته برخه کې وو. دا ونی مو د افغانستان او پاکستان د لومړی لوبي په دوران کې د کرکټ له دوه شننونکو واصل صافي او فرهاد کریم خان سره مرکه کړې ده. تاسو نور په دې مرکه کې ووري
زمديز نه پیلو د افغان لوبډلې د توپهن نه یو اربیا شارټ بالونه یا شارټ پیچ بالونه د دې لامل شو چې د افغانستان دوه مهم لوبغاړي په وسوځي. خاغله فرهاد تاسو راته وایي چې سمو ولیدل یو اربیا هغه د 2010 کال نه را په دې خوا چې افغانستان د شارټ فیټ بال د لوبولو وړتیا نه لرله. یو اربیا په نننۍ سیالۍ کې هم ابراهیم زدران او سره لوبډل مشر رحمت الله شهیدی په هماغسې توپونو وسوځېدل. لامل یې څه بولئ؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو ته او ستاسو لیدونکو کتونکو ته. ساحل صاحب، دغه مشکل د افغانستان سره تر ډیر عمر نه عمل دی او تر دغه وخته پورې د دغه بالونو باندې ټول عمر نه افغانستان چې دی خپل وکټې د لاسه ورکړي دي. متاسفانه یو ځل بیا دوی وښودل چې دوی په دغه بالونو باندې کار نه دی کړی او دوی خپلې وکټې بیا د هماغه شان د لاسه ورکړي.
ښاغلی فرهاد، په اور کې د یو ورځنیو سیالیو د اصولو له مخې یو توپ اچونکی کولی شي چې یوازې دوه شارټ پیچ بالونه ترسره کړي، بیا څلور نور هغه توپونه دي چې تا ته له وړاندې نه د دې چې ته کولی شي دغه بالونه په اسانۍ ولوبوي، ځکه دا به شارټ پیچ نه وي. ولې دغه بالونه لفټ کیږي نه یا دې سره عادت نه دي، څه لامل بولي؟
یو خو ساحل صاحب، دوی په ډیفرنٹ وکټو باندې لوبیږي په کنډیشن باندې، سره د دې چې دغه کنډیشن باندې دغه ډیر افغانان چې یو په دغه غلطه په دې لیک کې وصول وبدل نه پوهېږم ساحل صاحب چې دا څه مشکل دی. سره د دې چې جاناتن ټراک دی موږ سره او هغه خپل هم ښه حکم وه ښه پولې وه، نو په دې باندې ډیر وخت نه دا ستونزه ده او ساحل صاحب اوسه پورې څه غم نه دی خوړل شوی.
صافی صاحب، تاسو ته راځو. په هغه لوبډلې چې کله بله لوبډله هوسټ کوي یا د هغه میلمستوب کوي، دلته یوه مهمه خبره د کوربتوب امتیازات دي چې مختلف امتیازات دي هغه یوې لوبډلې ته ور په برخه وي یا چې هم اډوانټیج ورته وایي. څه دې ولیدل په دې لوبه کې چې افغان لوري له هم اډوانټیج یا له د کوربتوب له اغېزمنتیاو څه ګټه واخیسته؟
سلامونه سهل صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته. دا چې رښتیا هم کوربتوب یو داسې برخې په د دوو لوبو د ټیمونو ترمنځ چې یو څه اندازه هغه کوربتوب هغه وکټ ځان ته جوړوي، په هغې اساس باندې هغه کنډیشن سیستم باندې چې څومره دغه کېږي هغه حالات ځان ته داسې جوړوي وکټ شي یا همداسې نور ډېر زیات شیان دي چې هغې باندې هغه کوربتوب خپل هڅه کوي چې په هغه ټیم د خپل ټیم ته ګوري، هغه خپل لوبغاړو ته ګوري، بالرانو ته ګوري، سلو تیز هم بیټسمنانو ته ټولو ته ګوري، د هغې په کتو باندې ځان ته هغه وکټ او هغه کوربتوب نه خپله ډېره فایده اخلي. نو کوربتوب یو په میچ کې د یعنی سل فیصده کې یو شل دېرش فیصده یو د ټیم د ګټلو لپاره یو ښه فرصت دی چې هغه ته فائدہ په واخلي او ځان لپاره دغه کې ثابت کړي.
څه وملی دل څه تر دې د افغان لوري په توپ اچونه کې بل خصوص کومه ګټه ته نه اخیستی وه، که څه هم پاکستان دومره منډې نه دي کړي، خو ویل کېږي چې په دغه وشتنځای باندې 200 پلس رنزونه ډېر زیات دي.
نو وکټ ته په کتو کې وګورو، موږ دغه وکټ زموږ چې په نړۍ کې رښتیا هم سلو سلو یا وروتو پچونه نوم لري، شهرت لري او رښتیا هم ورلد کلاس سپن بال لرو. نو په همدې اساس باندې کیوریټرانو ته ویل شي چې دغه وکټ د سلو تو پچونې ته برابر کړي. نو هغه و چې مجیب درې وکټې واخیستې، نجیب نبی واخیستې او راشد واخیستې. نو تقریبا چې له نیم نه زیاته لوبډله پاکستانۍ سلو یا سپن تو پچونکو آوټ کړه. نو هغه کوم ټارګیټ چې موږ په نظر کې لرو او فکر مو، نو هغه پاکستان ور نه کړی شو. همدغه وجه و چې وکټ د سلو تو پچونکو سره ډیر مدد وکړو او هغه و چې پاکستان 202 ټارګیټ ورکړو. که چیرته دغه وکټ د ورو تو پچونکو سره مدد او مرسته نه وکړي، نو زمونږ د فاست بالینګ برخه دومره قوي نه ده لکه د پاکستان چې ده. نو هماغه و چې موږ هغه بالرانو د هغې وکټ نه فایده واغستله، بالرانو تقریبا ښه بالینګ وکړو او پاکستانی لوبډله یې د 280 ټارګیټ نه تقریبا دغه سلو تو پچونې لپاره چې دغه وکټ جوړه شوې وه دغه رنزونه یې را شارټ کړل او تقریبا 201 تر یا 2 ته ټارګیټ ورسېد. دغه 280 رنزونه چې را شارټ شول دغه د سلو وکټ سلو بالرانو لپاره د وکټ جوړول و.
مننه صافی صاحب خاغلی فرهاد به پښتنه وکړو. فرهاد دا راته وایي چې زمونږ د چټکو توپ اچونو یوه برخه ده چې له ډېره وخته له ستونزو سره عمله وه، خو د فضل حق فاروقي او دغه راز ورسره د عظمت الله مرزي راتګ لوبډلې ته خلکو ته دا هیلې ورکړي چې د افغانستان ملي لوبډله به اوس د چټکو توپ اچونکو له اړخه هم پیاوړې وي. په نننۍ لوبه کې هم ولیدل شول چې د توپ اچونې ډیسپلین د چټکو توپ اچونکو ډېر ښه نه و، هغه لاین او لینت د فضل حق فاروقي نه و برابر چې که څه هم د ګوره ډېره مهم ویکټ ترلاسه کړه، خو تر اخره پورې د په صحیح لاین او لینت سره توپ اچونه ونه کړای شوه. د دې لامل څه بولې دغه ویکټ د ته سپورټ نه ورکوو او که د ده په خپله په توپ اچونه کې ستونزه وه.
تایل صاحب سوینگ و د فضل حق فاروقی د پاره مخ کې اورونو کې د پاره سوینگ امغه و پړومبی و ورکی هغه د فخر وکټه هغه ته په وایډ بال باندې سوینگینګ بال نو هغه سلیپ کې هغه کیچ شو، هغه وکټه نو روستا فاس بالرانو په ټول میچ کې یو وکټه مو اخیستله. فضل حق فاروقی خپل لاس اورونو کې یو 50 منډه ورکړلې، یو نفر اوس وځو د سره چې خپل عمرزي 15 اور وکړل او 15.4 اور بالا او هغه خوب شو او زخمی شو. هغه نه پس دغه عبدالرحمن هغه خپل 100 اور چې وکړ هغه پکې وکټ وانه خیسله. نو دا د فاس بالرانو ستونزه سایل صاحب ټول عمر نه روانه ده، د دسه به وخت راغی چې رحمت شاه باندې منګ شپکسل وختم او ورته منګ رحمت شاه راوسته او رحمت شاه بد بالنګ ونه کړ هغه وخت، یعنی بد فیصله نه و. یعنی د دې نه دا معلومی کی چې دا یو فاست بالر زمنګ په ټیم کې چې مونږ ته یو زیات منګلو بوله او زه فکر کوم چې د دې په ځای نور احمد لو بوله و دا مخوي.
هم دغه پښتنه ورسره تکراروم، ولې لوبډل مشر او کوچ چې د هوم ایڈوانټیج هم ساته د کوربه هم ته پچ یا وشتنده هم ستاسو په خوخه جوړیږي، ته ولې بیا هم په دې نه پوهیږي چې ته باید یو اضافي سپینر په لوبه کې ولوبې؟ یعنی نن ولې دل شول کنه رحمت په دغه لوبه کې وای خای هغه کمې منډې چې شاداب په اخره کې وکړې هغه نه وای شوی، دغه هدف به اوس یو سلاوی او یو سلو اتیو منځ کې وای، ولې دوی د وشتنځای په مطالعه کولو نه پوهیږي؟ همدا مسله به یو کسبل راز به تر شاوي.
سایل سے په نه هدیر شم ور کې اته وکټې د دوی تلوي نسیم شاه راغه، نو د دوو بالو خبره ده، د دوو خو بالو نظر اخیرانه کس چې واسم یو بال سره یا دوو بالو نظر تاسو مغه مقاومت مونږ کو، نو نسیم شاه او کم شاداب چې کم پارتنرشپ وکړ کم تقریبا تر شپږسل وختم اوور کې چې کم شاداب رانه او چې درغه وخت پورې دا لو با دوی غټ پارتنرشپ مونږ نه واچو او دا منګه یو بالر د سنخ کار کې د غلطه منګه وکټه واخلی. فاست بالران نه خو بیخي ته منو ک تاسو کتلی فضل حق خپل ورونه برابر کړ، نور په دواړو بالرانو په شریکه باندې سره سایل سره شپږ شپږنی ما ور واور سره نه دی، نو دا خپل ورونه برابر نه کړ سره زما په فکر باندې یو فاست بالر دوی زیاته چول، یو آل راونډر دوی زیاته چول فاست بالینګ غلو.
صحیح صافی صاحب وړاندې تاسو یادونه وکړه چې دغه ویکټ تر ډیره د سپینرانو لپاره جوړه شوې ده، یعنی سپین بالرانو او رښتیا هم هغوی ښه بالینګ هم پیر تر سره کړ، خو په دویمه پاڼه کې ګورو چې د پاکستان چټکو توپ اچونکو هر یو کاغه شاین شاه پریده ده، کاغه نسیم شاه ده او کاغه عارف رؤوف د درې وړو ویکټ یې اخیستې دي. دا څه لامل کېدلی شي؟ د دوی اکسترا پیس یا هغه بیخي سرعت
مضبوط او قوی ده. دوی چې کلم لوبي کټلی دي همدغه اصلي لامل دغه دی چې پاس بالینګ دوی ډیر مضبوط دی. مهمه خبره دا و چې حارث رؤوف او شاین او نسیم شاه خپل لین او لین سره بالینګ وکړو، نو زمونږ د پاس بالرانو غونډه کې چې خپل هغه لین او لین ته بالکل برابر نو نو هغه مخکې کوچ شپ دی اداوري وکړل، هغه یو بالو هغه د ویکټ هغه سره هغه سوینګ کومک وکړو ویکټ رااله، هغه نو ورسته کوم وګورو د عظمت او د عبدالرحمن بالینګ وګورو، نو هغه سی لین او لین سره بالو نکړو کنه، کوم بال چې لین او لین سره کیدو هغه هغه هم نشو هله او گزارې ور سره ډیر کوله، خو هغه کم رنزونه چې په کوم بالونو رال اصل کې هغه بالونه لین او لین برابر نه و، هغه دوی خپل غلطي وچی وکړه. نو شاین هوس په نړۍ کې یو د پاس بالینګ یو نمونه ده او ترڅنګ یې آرس راوپ نو دوی د غلین ولند خپل پرې نه خوستو او لین ولند سره بالینګ وکړو او بل زمونږ د بیټسمینانو غلطي ده لس کاله مخکې چې زمونږ بیټسمینان په کوم والا ورشي لس کاله وروسته په هماغه بال باندې وشلو یو بونسر زمونږ ټیم کې داسې څوک پیدا نه شو چې زمونږ دغه بونس یا شارټ پچ بال ووهي غټ غټ پلیران دي زمونږ لس لس کاله تیر شو په دغه لوبډله کې کار یې وکړو زحمت یې وایستو خو نه پوهېږم چې دوی دغه د بونس بال څنګه نشي وهلی ولې نشي زده کولی یو کار چې تا ته در په غاړه شي او یو کرکټ ستا مسلک شي نو باید ته هر یو بال دپاره خپل پلانینګ جوړ کړي چې کومه ستونزه لري دا مهمه خبره روزونکو دپاره هم ده چې ولې دومره روزونکي راځي او موږ نه دومره پیسې اخلي او نتیجه بیا صفر وي نو کرکټ بورډ نه هم دا غوښتنه کوو چې کوم کوچ تاسو راولئ د کوم مطلب دپاره راولئ نو هغه مطلب تاسو هغه نه وغواړئ دا نه چې تاسو نه هغه پیسې او معاشات واخلي او خپل وخت پاس کړي دغه شارټ پچ یا بونسر بال سره د افغانستان ستونزه ډیره زیاته ده د بیټسمینانو تر ډیره وخته پورې چې موږ ګورو لس کاله مخکې بیټسمین په مغه یو بال اوټ کیږي لس کاله وروسته په مغه یو بال اوټ کیږي ولې اوټ کیږي ولې په دې برخه کار نه کیږي دا خبره ډیرو خلکو ته راځي کیږي خپل لوبغاړي ته راځي کیږي کوچ ته راځي کیږي ادارې ته راځي کیږي ولې په دغه برخه باندې کار نه کیږي دا سټپ په سټپ باندې یو د بل نه پوښتنه وشي چې ولې دغه برخه نه صحیح کیږي نو زموږ بیټسمینانو غلطي وه چې خپل ځان اوټ کړی دی او د پاکستان پس بالرانو لند لینو لند خواله او شوام دغه زموږ دغه سر وکټي او ټاپ اډر وکټي واخیستلې نو دا د سینو شو ویل چې د وکټي سپورټو دغه صرف د بالرانو خپل خویتیا لینو لند سره بالینګ کو او زموږ د بیټسمینانو غلطي او مهمه خبره دا چې زموږ د بیټسمینانو د بونسر بال سره نه بلتیا او نشي وهلې دغه وجوه کنه وکټ سپورټ د پس بالرانو سره نو
مننه صافی صاحب ښاغلی فرهاد د نن په لوبه کې داسې فکر کېده چې ځکه نجیب زدران ټپي شو هغه له سیالۍ بهر کړی شو او دغه ځای خالي و دیارلس کاله وروسته نجیب زدران په د افغانستان په ملي لوبډله کې نه لوبېږي ځکه ټپي شوی خلکو ډېره دا غوښتنه درلوده چې ریاض حسن به نن په لوبه کې وي خو دلته اکرام علی خیل لوبی تراغه تاسو د چپ لاټړ کې وای او ولی وای چې په نننې لوبه کې وای
ما حسین صاحب د اکرام لوب هم په وسنډیز په خلاف باندې لري وو په ورلد کپ کې هغه څو شپږتیا منډې جوړې کړې وې خو ما ریاض حسن فکر کاو بیګاز ما چې خپل ځان په سکواډ جوړو ما نه پوهېږم ولی حسین صاحب خو ما ریاض حسن ځان سره سکواډ کې راځه ما په فکر باندې د سې فیصله او چې بس د کیپټن او د کوچ فیصله ده نو
ښه دلته به د درې خبرو ته اشاره وکړو تر دې راپوري نجیب زدران په څلورم نمبر او ورسته یو کې په څلورم نمبر تو په هنه کوله که څه هم مخکې دی هغه یوازینه تو په هن کې په ملي لوبډله کې چې د تو په هنه نمبر نو معلوم شید او په څوم نمبر تو په هنه کوي خو په دې ورسته کې په څلورم نمبر راته که څه هم په ون ډے کرکټ کې په سلورم نمبر کا یو تو په هن کې راځي هم د بال کنډیشن هغه سي وی نه وي وتر ډیره پوری خو دلته به د اکرام او د ورسره د ریاض حسن پر تل نه کو ریاض تر ډیره د نیوی تو په هن کې دا اکرام علی خیل بیا په میډل آرډر کې تو په هن کې چې اکثرا د یو څه زور تو ته مخامخ کیږي هغه ټایم کې سپینران راځي نو بیا هم فکر نه کوي چې اکرام تبارتیا وځکه کچا مونږ فایل کې دوه وکټې له لاس زر د لاس ور کړې خو کدا غا اننګز لګرځیدلې وي او بیا سپینران راغلي وي اکرام په ډیر خندو ثابت شو
اکرام سپین بالینګ په خلاف باندې مونږ په خام لیدلې د وخت په انډر 19 په کې پاکستان په خلاف یو سیریز هم والو هغه کې په میډل آرډر کې غلو پکړو نو نن د پاکستان د فاست بالینګ ښکار فیلو ټول خلک او اکرام ته ماغه هغه وخت پیدا نشو چې هغه خپل لاګه کم مناسب ځای کې وي هغه ځای کې لوبې د لوي ځکه چې دا دومره وخت بعد خپل ټیم ته چې راځي سایل صاحب د او به دومره غټي لوبډلې په خلاف باندې راځي نو دا یو اکسترا یو فشار په سړي باندې نور مې اکرام علی خیل باندې ډیر زیات فشار او لوبډل د فشار لاندې و کم وخت چې اکرام خپل دغه تراته بیټینګ
یو بل شی کله کله تکتیکی حرکت چې وای ورته ساتي سیب نه بدپښتنه وکم ځینې لوبډلو کې موږ په غټو لوبډلو کې لیدلې دي خو د افغانستان په لوبډله کې تر ډیره پورې دا شی دلیدل کیږي دغه سچویشن کې لکه افغان لوبډله چې قرار درلود یا قرار لري په کار نه و چې کله دراشد خان په څیر یو توپ وهونکی په بیټنګ آرډر کې مخکې راشي دغه یو حرکت اکثرا لوبډلې کوي یو وخت په هند لوبډلې دا حرکت کاوه چې عرفان پټان باندې ون ډاون پوزیشن باندې توپ وهنه تراته ځینې نور لوبډلو کې هم دا مثالونه شته راشد یو وخت په کورنیو سیالیو کې پہلی زتو په هم کوله نو صافی صاحب ځان لري چې دغه یو حرکت شوی وي مناسب بنو
سوال صاحب خو خبرې ته اشاره وکړه اصل کې دغه مثلا کوچیز تراجی کوم دغه زید پارک راشد رازی نو د باندې باید کار شوی وي او مخکې تر مخکې کوچیز د دغه زید پارا د فار ټیم وخت د پارا باز وخت د پارا د جوړ کړي وي د منټلی جوړ کړي وي او د دې تعداد ساس کار کړي وي چې وخت رازی مونږ باندې فشار رازی لوبډله د فشار لاندې رازی نو کوچیرته تاسو ته مطلب دغه وخت مونږ تا کو زو نو ته باید په دغه وخت کې موږ ته ډاډ راکې زموږ لوبډله داسې یو ځای ته دا سکور او رنځونه داسې روان کړي چې موږ وروسته لوبډله دغه دغه د فشار کوم فشار چې په لوبډله باندې راځي دا باید ته مخکې د مخکې کنټرول کړي نو دلته کوچیز ته پکار دي چې دغه ځای باندې دغه لوبغاړو سره مخکې تر مخکې کار وشي او منټلي د لوبغاړي جوړ شي
افغان کرکټ ملي لوبډله لپاره تر دې دمه د یو ورځنیو سیالیو په کې بل خصوص ډیر ښه ریکارډ نه لري کاغه نړیوال جامونه دي کاغه نورې سیالۍ دي لامل څه بولی
سایل صاحب فشار برداشت کول دي هلته تک دی هلته ابزور کول دي وخت هلته په ویکټ باندې اسس کول دي کتل دي دغه ویکټ سره رقم دا سره رقم حرکت کوي لکه تاسو وګوره ابراهیم اولنی شورت بال هغه پل پسې لاړ اغه یو بال موقع نه ګوري دی پښت نه ګوري چې دغه بال په څومره صورت کې ماته راځي یا د پیچ را پری دی یا یې ساره نو خپل لګ په دی وکټ باندې دا فشار سره خپل دیل کول دی نور غټه خبره نه ده
حشمت شاهدی لوبډل مشر چې کله لوبډل مشر تاکل شوی د حشمت شاهدی پرفورمنس هغه عمر نه ده لکه څنګه چې په 2013 آسیا جام کی او 2019 تړیوال جام کی هغه کم پرفورمنس درلود د دو پرفورمنس ورستر بلی یعنی په لوبډله باندې د بوچکیږي او ډول خو د چوس لوبډل مشر دنو د غیلا عمل د په لوبډله کې پاتې فکر نه کوي چې د احمد شاهدی ز په لوبډله کې نور نشته
سایل صاحب بالکل دا د افغانستان د لوبغاړو یو عادت ګرځېدلې ده مونږ کوشش کوو زمونږ کرکټ بورډ کوشش کوي چې هغه کس هغه لوبغاړی د کپتانۍ دنده ور وسپاري چې هغه په لوبډله کې مین پلیئر وي مطلب هغه داسې یو پلیئر وي چې هغه د ډراپ کېدو چانس نه لري او دوامدار به ټیم کې اوسېږي مونږ دا کوشش کوو نو افغانستان کرکټ بورډ دا کوشش کوي چې داسې یو کپتان وټاکي دلته چې کله کپتان وټاکي هغه د پامه غورځېږي نو هغه سي پامس بیا نشي کولای نو ستونز دا د اوس کو مونږ راشو زموږ مخکنی کپتانانو ته کوم راشو کو نبی ته راشو هم دغه سي د ارشد یو وخت زموږ کپتان شو هغه دغه سي لپاره مغول دي درو نو هم داسې حشمت راشي اوس مونږ دلته کو ګورو نو د سې یو بل کس مونږ نه ګورو چې د کپتانی ورته اوس پارل شي
نو فرحت خان تاسو راته د اخره کې وای چې کوم استراتیجی ستاله اندر روانه دوه سیالیو ته په کار ده چې افغان لوبډل وکړي شي په دې سیریز کې پاتې شي بل خصوص د روانه دوه ملو بل لپاره چې دوی به لوبه وګټي
سایل صاحب ټاپ آرډر بیټسمنانو کار دی رنزونه کول لکه څنګه چې بالران ګرام دي چې وکټ واخلي دغه شانته د بیټسمنانو کار دی چې رنزونه وکړي کله چې بیټسمنان رنزونه نه کوي لوبه مخکې نه ځي نو اسانه خبره ده سایل صاحب خپل لوبه خپل اپلیکیشن دی وکړي دغه د ټوله لوبه د ختم شول په نیمه څومره خیال دی دغه به لوی ټارګټ کله چې افغانستان پټول اوټ شوی نه نفر اوس وزیدل لسم نفر بیټینګ ته راو نه وته نو سایل صاحب بس افغانستان دغمبر پختنم رانه تاسو یې رښو بخنه غواړم بیرته دی الداغه ته یو کتل د سکرین ته قصه
نه راځي او د لوبې د دویم لوبې لپاره مکمه ستراتیژي په کار
او ستراتیژي سایل صاحب بس خپل فیرلس کرکټ په کار دی او دوی د کم فشار لاندې پاکستان لوبډل سره د سیریز دوی کله نه دی کړه زه فکر کوم سره د پاکستان د نوم نه د دوی فشار لاندې راغلي دي دوی مو درې مو لوګ تاسو ګورئ د دوی نه به دا فشار ان شاء الله لری شي او نورمال حالت ته راستان شي
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
د لوبله میدان او نيزي خبرونه درنو مينوالو د دیونه سپورتي خبرونه بش پړه شو تر بیا خې چاره
ورزش د روختیا او ایتیا ترمنز دیوال